درنو افریدون که السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلوبېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو پر اساس په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه د لسو کورونو د نړېدو خبرونه رارسېدلي او یو شمېر کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې خبری خوندې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت دی. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز دي له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چعب، مشهور په حبیب اسیوت، په تهران کې اعدام کړ. اسیوت ایرانی ول اصله سیودنی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترای تم شو. دی د نوزال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټې ښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د نوزال غورځنګ بیا په ایران کې په وسلوالو عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکیلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جیده ښار کې خبرو ته سره کښینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتاح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه سلګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی او لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم بندن تر سره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکه الیزابت ځایناستی شو. ملکه الیزابت پروسش کال په سپتمبر کې مړ شوه. د څلور اویا کلن چارلز پر سر به نن په لندن کې د وستمنستر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخواني پاچا سینټ ایډوارد پل پر سر کې شودل شي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د امریکا د استازو جرګې غړیو له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان ښځو له حضور پرته په افغانستان کې له فعالیت سره مخالفت وکړي. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې کیږي، خو ځینې کتونکي اندېښنه لري.
که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي.
په غزنی کې تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
دغه میراثونه په آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو په څوکه څوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
د کونړ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سړک او لارې خرابې دي، چپې درې، خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سړک پوخ کړو.
د هند په غرالي کې یو ور بیا دوه افغان لوبغاړي ښه ځلیدلې دي. د سودان مشکل خواوې په چیده کې خبرو تکشینی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو او شسو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخته اندیشنه شولې ده. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش ته لیږل شوی او د دیموکرات ګوند ملاتړ هم لري، په کې لیکل شوی له افغان میرمنو پرته ملګرو ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري ستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغنده، خو ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي له ستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. په لیک کې راغلي چې ښځې د هر بشر دوستانه ځواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر رسولو کې باید د ښځو او نارینه بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پریکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یوناما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونې ولي ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن حضور زنا را دوباره
نړیوال ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې همکار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخل کشور میباشه.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړي او اوس په کور ناڅه دوای ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونها در قسمت زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتې وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفرونه هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدونو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخته اندیښنه ښودلې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي چې له دې سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو افغان کارکوونکو ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. آیا طالبان به په نږدې راتلونکي کې افغان میرمنو ته په غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د شزو فعال فریدی حفیظ څخه د مرکې په پیل کې کړی دی.
ټولې هغه نړیوالې موسسې چې موږ په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر فعالیت لیدل او یا اوس هم فعالیت کوي، هغوی دې ته متحد دي چې میرمنې دې د هغوی په اداره کې کار وکړي، هغوی حقوقو بشر ته متحد دي، هغوی دا غواړي. او موږ تېره میاشت د دې هم شاهدان وو چې ملګرو ملتونو په یو نوې اعلامیه کې ویلي وو چې ګواکې که چېرې طالبان خپل دریځ تبدلون ورنه کړي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي، ممکن هغوی له افغانستان څخه ووځي. او ګرچې د دوی دغه اعلامیه تر ډېره حده پورې زموږ دپاره، د افغانستان دپاره، خاص کر د افغانستان د اقتصاد دپاره تر ټولو بد خبر وو، خو بیا هم موږ ټول هغه موسسې چې په افغانستان کې اوس مهال کار کوي او هغوی سره میرمنې کار نه کوي، هغوی کېدای شي په نږدې فرصت کې، په نږدې راتلونکي کې هغوی دغه څه هم وکړي چې هغوی د افغانستان څخه ووځي. او که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي. موږ ګورو چې په هر نړیوال اداره چې په افغانستان کې کار کوي هلته ډېری نارینه کار کوي، هغوی تر څنګ پخوا ډېرو میرمنو کار کوو چې دا تر ډېره حده پورې د افغانستان اقتصاد ته یوه فایده وه.
آغلی حفیظ، فکر کوي طالبان د پنځدی راتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي؟
د طالبانو اوسنۍ رژیم ته په کتو سره هغه چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګولې دي، دا لورای ډیر سخت ښکاری چې طالبان د پنځدی راتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار کولو یا د زده کړو کولو اجازه ورکړي. هغه دا مسله اصلا جدي نه نیسي، اصلا دې ته تمرکز نه کوي، اصلا نه غواړي چې دغه څه وکړي. د مکاتبو پرانستل او یا د میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول فکر نه کوم چې دا د کوم غټکار اوسې د طالبانو د پاره وي. فکر نه کوم چې دا د ډېرو بهانو او ډېرو نندرو ته ضرورت ولري. ولې طالبان په خپله قصدن نه غواړي چې دا کار وکړي؟ هغوی نه غواړي چې میرمنې د هغوی تر څنګ کار وکړي، هغوی نه غواړي چې میرمنې د حکومت یوه برخه اوسي، هغوی نه غواړي چې میرمنې دې په عنوان د یو انسان، په عنوان د یوې ښځې، له دې ټولو حقوقو څخه برخمن اوسي چې هغوی دې په جامعه کې کار وکړي، په دولت کې کار وکړي. طالبان اصلا دغه څه نه غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، اغلی حفیظ، طالبان ولې په دې برخه کې خپلې پریکړې بیرته نه اخلي؟ اساسي لامل تاسو په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان تر ډیره دا کوښښ کوي چې دغه پریکړه تر هغه پورې وغځوي تر څو پورې چې دوی په رسمیت پیژندل کېږي. دوی له میرمنو څخه او دغه رژیم چې دوی وړاندې کړی د میرمنو په وړاندې باندې، دوی له دې څخه په خپل رسمیت پیژندنه کې ګټه اخلي. دوی غواړي یو قسم نړیوال خپل ځان ته راکش کړي، د هغوی پام ځان ته راواړوي او هغوی ته دا وښيي چې دوی قدرت لري، د دې قدرت لري چې یو بشر له تعلیمه، له هر قسم حقونو څخه به برخې کړي. ولې دغه پریکړه بیرته نه اخیستنه به د طالبانو په خپل تاوان وي، ځکه که چیرې دوی په نږدې راتلونکو کې خپل دغه پریکړه وانخلي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي او میرمنو ته د دې اجازه ورنه کړي تر څو تعلیم وکړي او خپل ټولو حقوقو څخه برخمن اوسي، نو دا ظاهره خبره ده چې دا د دې سبب کېدلی شي چې طالبانو دغه حکومت ړنګ شي.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. azadiradio.com د طالبانو د حکومت چارواکي وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وای په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي، د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو لپاره غورځول شوی دی. له بلې خوا د غزنی ډیری رون انډي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار چې دا آبدی بیرته رغوي استایي، خو وای که دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه یې لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل، په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودی ځکه اعلان شي چې مو پروژه دی نیولې چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خپله صدر رغته نږدې وي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د نړۍ خارجي دنیا هم دا چې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملمیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی دا چې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازیا توی هڅه کوي چې له هرې لارې ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دوی په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وار د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي دغه میراثونه آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدانې چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه له لوی د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابدو تاریخي هویت وساتل سي
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده
د افغانستان مسائل لژروست دراورو سیوه نړیواله موضوع د واشنگتن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي د دې موضوع جزئیات احمد شي براوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت خبرې لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولي وو چې خبرې سره وکړي د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمند هڅې شوي او بیا بیا د اور بندونه مات شوي دي دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدیتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي د سودان پوز بیا وای چې دوی د جمعې په ماښام جدي تخپل استازي واستول خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي حمیدتی بیا ویلي دي چې دوی به د پوز مشر عبدالفتح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتي پخوا د ملیشو مشر و. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتي سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شودنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ څو د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو ده چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشي په کوربتوب د دوه غونډي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. دا غونډې د بندو دروازو ترشا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د درویش هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بلل لري. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدی لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادریو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخې او سختې شیبې بیان کړې دي. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي شکایت لري چې لارې کندو کپرې دي. دوی وایي چې په لارې نه یوازې د درو ولسوالیو لارې سپری دي، بلکې د نورستان خلک هم پرې تګوراتک کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼستون سره مخ تي نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توڑی شي، او نه هم نور مهم کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یادی ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان روډ هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته ډیر مشکل له سرک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بیخي مخ کې د جنگونو په کې زیاتو، اوس خو بیخي امنیت هم خدای او مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه، او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پېژ وټپور او مانونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او ما ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه لري. دا سړک ډېر ضرور دی.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغوی را سه وعده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو به له پوخ کړو. نو د نورو امکانات فی الحال سره سه وعده یې څه ونه کړه، پلان خو مو دغه پلان دی کوشش به کوو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ سرک باندې له 2009 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د ماڼوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ دوام لري او د دې لپاره چې په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي هم برخه لري، نو یو شمېر افغانان هم په مینه تعقیبوي. پرون د ګجرات ټایټانز لوبډلې مسابقه وه چې دوه افغان لوبغاړي په کې لوبي شي. د دې مسابقې جزئیات احمد شبر فراوروي.
د هند غوره لیګ IPL په 28مه سیالۍ کې ګجرات ټایټانز راجستان رایلز لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د جمعې ماښام ناوخته ترسره شوه، راجستان د ټولو وکټو په تاوان د 119 منډو هدف ټاکلی و. د راجستان په توپ وهونکو کې لوبډل مشر سانجو سامسون تر نورو زیاتې یعنی 10 منډې کړې وې. ګجرات لوبډلې ته په توپ اچونه کې بیا هم افغان توپ اچونکو راشد خان او نور احمد په ترتیب سره 3 او 2 لوبغاړي وسوسول. ګجرات ورکړل شوی هدف د وی وکټې په سوځېدو په 14 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته ساها 41، هارډیک پانډیا 39 او شبمن ګیل 65 منډې وکړې. راشد خان چې په 4 اوورونو کې 13 منډې ورکړې وې او 3 وکټې یې اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا په سرژنی پړاو کې دویم ځل دی چې راشد خان دا جایزه ګټي. شغلی خان اوس د وکټ اخیستونکو په لړ کې مخکښ دی او له محمد شامی سره یو شان 13 وکټ یې اخیستې دي. ګجرات لوبډله اوس مهال د نمرو په جدول کې 14 نمرې لري او په لومړي مقام کې ده. ټاکل شوی دی چې نن د هند په غوره لیګ کې 2 لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې چنای سوپر کینګ له ممبئی انډینز سره او په دوهمه لوبه کې رویال چیلنجرز بنگلور له ډیلی کیپیټل سره سیالي کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلې احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ سازما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې هغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا باید چې د ارې اوزیې والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دی او په سمه لار نه دی روان، خو باید د خلکو د خاطر په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لږته لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. ایران وای چې نن سهار حبیب چاب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړل. اسیود ایرانی ول اصل سیودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یو هوایي ډګره ترای تم شو. د سودان د جګړې د شکلو خواو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو تکشینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیون ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. چون دی پول خاور حاکمیت دوی سره دی اندو دوی که هو والی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کی کلونو تا دمن زولیشی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دې وخت په وای چې ته نه چې ما عمل اخی ته تریا کو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشې موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینه غوښ مخدرات او ساکي کار کې د غیر پرمډي مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو ترسیږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلی.
زموږ ګلر ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ د خوښې کې ته لاړ شي او څه خدمې پلار وي اکاکا وګوره زمن ته لدي او سکینې شپې ته یې ته ورک شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه.
ها دا د ولاړې قومندان صاحب
دا د څه شی را برکړې دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خوار شي کې دی شي څه شي دي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیون ډالر او ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر دېرش میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې څلېرویشت میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. لس اشاریه درې میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او څلور اشاریه اته میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبانو حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشئی موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوي شمیرې کولی سي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشئی موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي نو وغواړي چې دا د منځه یوسي نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلونیو مرستو څخه یولس میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې زر جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تېر یوه کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر دېرش میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشئی کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشئی موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشئی مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کېږي. متادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فراه پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشې کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سردار ګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده. خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا پنځلس کاله کېږي چې زه موټاله شوایم. اول مې فس کوله، بیا په روینوم پسې اختاسولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې. نو جوړ شولم، دغه ځای چې رایلس ولم رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخته سوایم، بیا موټاله سوایم.
سردار ګل وی دی اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه یي مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي. تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډېره حده هغه نشه یي مواد استعمالېدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو. ډېری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشه یي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرله پسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کله چی ده نشه یی مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیری گی. کله چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کی گی چی ده نشه یی مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بله خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه یی مواد نیسی. پا دیر صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشه یی مواد و حق و نور و دولونو تا مخه کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشې کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نشم ویلی چې شمېر به څو ته رسېږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشرات چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1996 کې موږ 112 نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر یې د بده مرغه متندې معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکاسم په طبي برخه باندې و، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزیه کړي دي. د مخدرات ساحې ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره، د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې و. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې په هغه کې مسلکي نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله، او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز خبر، د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات و. او موږ غیر د دې نه د هغو چې مخدراتو ساحه کار کې دغه دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپل کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
له بده مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر و، او ټول خلکو ته خیر تاسو دا غوښتنه په ټولنه کې هم وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسو نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسو آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د په ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپل کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي اوس په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د دې راحت سره سره منګونه کولای شي چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگاهې، مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اگاهې پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چې د درسي نصاب برخه شي، دا به ډېر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړلی شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14 نه تر 16 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې، په کور کښې مور پرک جوړول چا بیا چې جراغلم کور ته چې جګرغونی جګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برمې کار دی د سګانو، نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریانو ته ناست وو. مور پلار چې ما وفات شو، په دوه ورځې دواړه وفات شو، بیا به جګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزیري ته، بیا پولیس ناست وو، وایي څنګه جګرخون؟ ما دا جګرخون تراشي یو دد وویل، یو دد مې ووایم. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې، بیا ورغلم دد مې ووایم. تقریبا ول 12 کاله ووتو چې 15 کاله مې پوډر استفاده وکړه، بیا مې څوټه شیشه شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مینه ټکان راولي، دا ټول زهریات دي. ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی به کله رنه پاتې شو، یعنی کوم مایفل ته م نه شو ماتلی. کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو. او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کښې 15 میاشتې 14 میاشتې زه کور ته م نه یم تللی، کله په هوټل کښې کله دا تللم دې 1000 روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله. دغه برمه مې چلولی چې برمې پیسې مې نه واخېستې، یو څه به م ورور ته ورکړې، نور مې چې خپله استفاده ته نه کوله. او شکر د غلا مې نه کوي، او چې مواد به نه وي چې بیا بدن داد تکلیف او ذهني ټینشن به و. بد عمل ده چې یو خو ته د 1 میلیون ګټه یي، خو چې عمل به دلم په مال چې به تلې، هغه 1 میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به م شیان اخېستو، دوی به راغلا کول غمای شو یو شی بل شی، ما به ته نه اخېستو، ما به بیا مارکیټ ته وړو، مارکیټ کښې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو، بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول. په دې باندې ما دوه بچیان لرم، تعلیم کوي، نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چیرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي، ته خو زمونږ پلار یې. کاکا وګوره زمنو ته راځي و سکینې شپې کوي ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا له مطمئن کړم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کښې دي، څوک په امریکې کښې دي، ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي. خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آینده ته یې فکر وو. که محتاط شوی نه وای اوس به زم هماغسې بېلبې غونده ژوند به و، موټر به وي، کور به و، که ژوند وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یوه بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلمه بچیا، سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول، که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي.
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي، سږ کال اوبه مفتې دي. پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې.
که سکل تاریاک ارزانه نشی پا دمو پکی کی گیل خیره
خو انشالله چه سکل بخدای پا کروزی را کی.
سلام جان بسلگه.
السلام علیکم.
و علیکم سلام جانداد. ستړی مشی؟
تم ستړی مشی؟ خیر یوسی
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره. تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان خدای دې خیر کی څه شي کری؟
والا بلکه خو ګټه نه کوي مول کوکنار به وکرم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی. سکل اوبه هم ډیرې دي ځمکه به دې ډیر ښه کوکنار وکړي.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانه په ځمکه کې دغه خشخش کری؟
خو دغه خشخش پکې کرم. ولې دا خشخش خراب دی؟
خراب نه دی خو دا خشخش دومره اصل نه ورکوي.
دغه خشخش موږ د پرو سکل کوکنارو څخه راټول کړي دي. موږ خو تل دغه خشخش کرو.
ته دې فیل په غوږ کې ویده یې بابا. اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي.
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا دا خو ډیر ښه خشخش دی. دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پیژنې؟
او پیژنم یې.
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري. دغه یې کاروبار دی.
والا دا خو ښه خبره ده. زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا. په مخه دې ښه.
اسلامه د جانداد خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده. ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي صمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره. دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
په غبرګو سترګو قومندان صاحب.
هلکه ودرېږه.
دادی ولاړ یم قومندان صاحب.
دادی څه شی رابر کړي دي؟
څه شی نشته. د کور سودا ده.
د کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
خشخاش دي.
خشخاش څه کوي؟
پلار مې ویل رایې وړه. نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي.
دادی له کومه ځایه راوړل؟
له نوي کلي څخه مې راوړل.
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي؟
څه شی قاچاق؟ خشخاش خو نه دي قاچاق.
دا خشخاش کری او بیا یې په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي. بیا وایي چې خشخاش نه دي قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو. تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تېر شو. نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی. ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ما ته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شې د پولیسو اوزې ته. ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي. زه نه هم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي. بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه. ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه هم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.